Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخریکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمنی کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د استلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلوده په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. د نسیم راډیو کارکونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه. د افغان خبریالانو مرکز رپورت ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندی کې د سیمه ییز راډیو نسیم د مدیر او دوه خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز استودیو فعالیتونه وځنډول شول. د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یو څرګنده هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی او ډیری خصوصا ښځینه خبریالانې اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له هېواده ووځي. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسي وګړي وژل شوي او د یو پولیس په شمول دوه ویشت تنه ژوبل شوي دي. د واڼه تڼېدار عالمگیر مسید د آزاد اروپا راډیو څانګې مشال ته وویل چې چاودنه د پنځشنبه په ورځ هغه مهال شوې چې د پولیسو موټر په بازار کې د ټکسیانو له تمځای څخه تیرېده. د واڼه د مرکزی روغتون یو چارواکي چې د نوم د نه خپرولو غوښتنه وکړه مشال راډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د شپږو کسانو وضعیت نازک دی. د سیمې یو اوسیدونکي عامر خان مشال راډیو ته وویل چاودنه دومره زورور وه چې د نږدې ګاډو او موټرو ښیښې ماتې کړې. د ده په خبره د پیښې پر مهال د واڼه بازار په ټکسي اډه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او ذمهواري یې هم لا چا نه ده منلې، خو عالمگیر مسید زیاتوي چې پولیس او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي. د کوز او بر جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالو، دینی عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي. او د کرملن یو لوړپوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوري اوشاکوف د پنځشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي دي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې ده. که چیرې دواړه سره وویني نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د امریکا لخوا افغانستان په وارداتو باندې 15% تعرفه سر له ننه نافذیږي.
بعضی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادریږي کی پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه، اوس چې په دې راشوله زه فکر کوم چې یو څه په تجارت دغه کې کمزوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د مهلت د غځولو هرکلی کوي، خو دغه کډوال بیا هم اندېښمن دي.
په ډارو ترس باندې زندگی تیرو باندې وته نسو، مارکیټ کې نسو ګرځېدلی، کاروبار نسو کولی، او اوس داسې حالات دي الله د رحم وکړي بوس هغه خپلې پیسې پاکستاني افغانانو ته اوس نه ورکوي چا سره کاروبار کوي.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په حق له هم یو مطلب لرو. په افغانستان کې د میوو موسم دی، خو بزګرانو ته د بازار موندنې لپاره څه باید وکړای شي؟
ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده.
په دې هکله مفصله مرکه لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا لخوا افغانستان نه پر وارداتو د 15% تعرفې لوړوالی سر له ننه عملي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو یې د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د لسګونو هیوادونو په شمول له افغانستانه پر وارداتو هم نوې تعرفه وضع شوې ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ په دغه جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانال کوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضي مواد لکه قادي دي او لاسي صنایع او بعضي شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادریږي کی پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه، اوس چې په دې راشوله زه فکر کوم چې یو څه په تجارت دغه کې کمزوري کی.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډېر لږ زیاتوالی هم د هېواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هېوادونو ته ډېر کوچنی او ډېر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونمیر ژوند ده. اندکتر این فشار په دې باندې ډېر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 14 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یوه مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تر له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم تر شپېته سلنه راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمک د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو یو این ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت غوښتي داسې تدابیر دی ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی 25 ورځو لپاره غځول شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استلې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه خوندي او باعثه وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه مونږ په دې ښه پېږو هېوادته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نسو مارکیټ کې نسو ګرځېدل، کاروبار نسو کول او اوس داسې حالات دي الله دې رحم وکړي بوز هغه خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکوي. چا زرم کاروبار کړی څه ورسو نسته ټرمو ورته وګو نسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوس، نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې خو یو شاریه څلور میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوی وو، خو د جون نه د شمې وروسته د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو این ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې لګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو این ایچ سی آر زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 ځله له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځنی اور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ډولۍ خړ سیمه کې لګېدلې اور اوس تری ابریده مار شوی خو په خبره د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلی وو چې زیاته اندازه ځنګلونه یې سوځولی دي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې د اور 12 هکتاره ځنګلونه سوځولی دي. د اور دلیل لا تر اوسه نه دی مشخص شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلی اور ډېره برخه ځنګلونه سوځولي دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچ ناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی سرمایہ
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیرې او د باړۍ ترمنځ او همچنان د ماران وډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولینو د راپور تر خپرېدو د دې اور لګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي د اور چې دلیل یې مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی. وویل ښه چانس شته چې ډېر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی، ترامپ هیڅ توضیحات ورنه کړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویاند کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا زلنسکی به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې ترامپ پلان لري چې راتلونکې اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که څه هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډېر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یوه موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه ساړه دي. حل لار څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړې خونې زیاتې شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لار کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده.
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډېر سوای ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې، دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورې تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو، چې هغه د سیوري خواته او کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونو ویلای سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یا څو کاله مخکې جوړې کړي دي، چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو ماشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول پیسلا ای سی دی، یا ایر کنډیشن مونږ ورته، چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورم نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه ده، افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکساید مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګته په کار دی اگر چې په روسي کې دا وزارت کوم شای جوړ کړی دی ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی مونږه هغه ته نسو ویلای چې مونږه دا یو سړی خونه ده خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولې دنیا نه اوس میوې را روانې دي او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح هغوی سره رقابت وکړو باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې سي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچستان نه، یا فرض مثال ناک دي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې. دا یو بخشته میوه ده. او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا ده چې له دې دا باید مونږ پوه ولې په دې که بعضې لارې شته. انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلب چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم سابقه مې تو ده، اما مونږ وچوای سو چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچ کړو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړۍ د خونو نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نوڅه کولای زه خپل میاسان د هغه نه غواړم چې خلکو ته دا وایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کې داسې یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچه خوشبختانه اوس خلک دیتا اړ سوي دي او همچنان دیتا راغلي دي چې اوس سړی خونه ځتی په جوړی سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه می تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نوس کولای چې ځتی مارکیټ ته شای ارزه کو کې ارزه کوم قیمت ډیر ارزانه وي او هغه دی مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړی خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتي لارې هم شته او مؤثره کیدای شي؟
بلکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې داره چې هدف مې په ټوله کې داره چې دا ذهنیت باید مونږ خلکو ته داسې ورکړو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضې انواوې په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکي ویلې، په شمال کې یو نوه خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی ناوه خټکی چې مونږ راو مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص ده، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې یو ډیر ښه، یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا ده چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح اغوسو. ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، دکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري تیکې شک نسته، اما تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې له د لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي. دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده. سږ کال زه شاهد دې ما چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالي زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا که فرض مثال مونږ پارتي سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینی یا کوم بل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان تاله حضرت، بعد با فهرست از تازه ترین گزارش ها و خبرهای این برنامه خواهیم بود با شما. اما حالا خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام رادیو نسیم را در بامیان بازداشت کرده است. این مرکز دیروز 16 اسفند در خبرنامه گفت که با بازداشت این سه تن، فعالیت رادیو نسیم و استودیوی محلی آن در بامیان متوقف شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده و آن را اقدام آشکار در راستای سرکوب و محدود کردن بیشتر رسانه‌های آزاد خوانده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی رسانه‌ها و خبرنگاران را به شدت محدود و ده‌ها خبرنگار را بازداشت کردند. سازمان‌های حقوق بشری و مدافع از آزادی بیان گفتند که اقدامات طالبان سبب شده که ده‌ها رسانه بسته شود و ده‌ها خبرنگار افغانستان را ترک کنند. الکساندر دوبرینت وزیر داخله جرمنی اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است. او دیروز پنجشنبه با تایید گفت که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت. دوبرینت افزود که برای جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجران به جرمنی تدابیر امنیتی در مرزها سخت‌تر خواهد شد. حدود 3 هفته پیش جرمنی 81 پناهجوی افغان را که به گفته مقام‌ها در جرایم دست داشتند با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. از ماه آگوست سال 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل، این دومین بار بود که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تایید کرده است. این اقدام که صبح زود امروز جمعه صورت گرفت، نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگ است که از 22 ماه به این سود ادامه دارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب تحویل دهد. اسرائیل اکنون بخش عمده غزه را در کنترل دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بیشمار فلسطینی ها و حدود 20 گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماسند به خطر بیندازد و اسرائیل را به سطح بین‌المللی بیشتر منزوی سازد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت یک گروه تروریستی می‌شناسند. پلیس انگلستان درباره حیدر علی، عضو تیم ملی کرکت پاکستان که متهم به تجاوز جنسی شده است، تحقیق میکند. پلیس شهر منچستر بدون آنکه از حیدر علی نام ببرد، به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد 24 ساله در 4 ماه آگوست، او را بازداشت کرده است. به گفته پلیس ادعا شده که این مرد در 23 ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده است. این اتفاق در جریان سفر تیم کرکت الف پاکستان به انگلستان رخ داد. کرکت بورد پاکستان میگوید که حیدر علی تا تکمیل شدن تحقیقات در این باره از عضویت در تیم کرکت این کشور محروم شده است. و ایالات متحده آمریکا پاداش در بدل بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به 50 میلیون دلار افزایش داد. حکومت به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ نیکولاس مادورو را متهم کرده، گفته است که او یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر است که در همکاری با باندهای قاچاقچی و آمریکا کوکائین صادر می‌کند. پام باندی لوی سارنوال ایالات متحده امریکا دیروز پنجشنبه گفت که تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ مادورو از عدالت فرار نخواهد کرد. وزارت خارجه ونزوئلا با نشر اعلامیه این اقدام دولت امریکا را اسفبار خوانده و لوی سارنوال ایالات متحده را به اقدامات تبلیغاتی بر ضد رئیس جمهور مادورو متهم کرده است. در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 میلادی یک محکمه فدرال در نیویورک رئیس جمهور ونزوئلا را به آنچه تروریسم مواد مخدر خواند مجرم شناخت. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرسته از مهمترین داشته های این برنامه. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان چه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟
بعضی مواد لکه قادیدی و لاسی صنایع و بعضی شیان چه عتیقه شیان دیده امریکا تا صادری کی پس فکر کنم چه یو ثبت تجارت کمزوره کی.
آتش سوزی گسترده در جنگل های ولایت کنر کاهش یافته اما هنوز مهار نشده است. پاکستان مهلت اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجران افغان را تمدید کرد اما نگرانی افغان‌ها هنوز پا بر جاست.
در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت‌های پی او آر دارند اینها همه در معرض خطر قرار دارند.
در رویدادهای جهان می‌شنوید که مسکو می‌گوید به زودی پوتین و ترامپ با هم دیدار خواهند کرد. پیام ها و گفتنی های شما که به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیز بخشی از این برنامه هستند. امیدوار هستم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما در رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما به طور زنده شنیده میتونین و همچنان اپلیکیشن ما را از در تلفن هایتان دانلود بکنین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را پیدا بکنین، در تلفنتان دانلود بکنین. فقط با یک کلیک به طور ساده، زنده و صاف رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. تعرفه‌های جدید از سوی حکومت آمریکا بر واردات از کشورهای دیگر اجرایی شد. در این میان بالای افغانستان 15% تعرفه وضع شده. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟ سنا کاکر در این گزارش به پاسخ همین پرسش پرداخته.
فرمان رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا مبنی بر افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از ده کشور از جمله افغانستان از امروز 17 اسد اجرایی می شود. دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی تعرفه واردات از افغانستان را که در ماه اپریل 10% تعیین شده بود به 15% افزایش داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به این اقدام می گوید هرچند افغانستان با آمریکا روابط تجارتی وسیع ندارد اما این افزایش تعرفه می تواند در دراز مدت تأثیر منفی بر تجارت افغانستان با این کشور بگذارد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که سال گذشته افغانستان حدود 9 میلیون دلار آمریکایی به ایالات متحده صادرات داشته و در مقابل ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی کالا از این کشور وارد کرده است.
برخی اقلام مانند قالین، صنایع دستی و بعضی از لوازم عتیقه به آمریکا صادر می شود. قبلا در این بخش تعرفه کم بود، حال افزایش یافته. به نظر من این تجارت
در کنار این نگرانی ها کارشناسان امور اقتصادی نیز میگویند با در نظر داشته وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان حتی افزایش اندک در تعرفه اموال صادراتی کشور میتواند پیامدهای عمیق و جدی بر جای بگذارد. محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی گفت
افزایش اندک در مالیات بر صادرات افغانستان نیست تاثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، زیرا اقتصاد ما در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کوچک و ضعیف است و زندگی مردم ما نیز در حد بخور و نمیر است. کوچکترین فشار می تواند تاثیر عمیق بر آن بگذارد.
این فشار پدیباندی دیر جوار تاثیر دارد.
آقای دودیال میگوید که این اقدام رئیس جمهور آمریکا بخشی از سیاست‌های تجاری سختگیرانه او در برابر کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. در همین حال تصمیم اخیر ترامپ واکنش هایی را نیز از سوی کشورهای مختلف جهان در پی داشته است. کشورهایی که وارداتشان به امریکا مشمول تعرفه های جدید شده است. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چالش های جدی اقتصادی مواجه است، از جمله کاهش صادرات، محدودیت های تجاری، ناامنی و نبود زیرساخت های معیاری اقتصادی. تجارت میان افغانستان و هند نیز پس از حمله مرگبار در منطقه بلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان به تشدید تنش‌ها میان این کشور و پاکستان متأثر شده است. بسته شدن بندر واگا بر روی کالاهای تجاری افغانستان پس از آن رویداد آسیب شدیدی به تاجران افغان وارد کرد. روابط تجاری افغانستان با پاکستان نیز همواره با تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های همراه بوده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، حجم تجارت میان این دو کشور تا 60% کاهش یافته است. کاهشی که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی بیانگر آسیب پذیری شدید اقتصاد افغانستان در برابر تحولات منطقه‌ای و بین المللی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر من امید مرزبان را در این برنامه همراهی کنید، خواهید شنید که شماره از شما که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتید و ما چی گفته اید و از شرایط در شهر و محل و روستایتان چگونه حکایت میکنید. از 4 روز به این سو آتش سوزی در بخشی از جنگل‌های ولایت کنر ادامه دارد. باشنده های کنر میگویند هرچند از شدت این آتش سوزی کاسته شده، اما هنوز آتش مهار نشده و بخش‌هایی از جنگل‌های این ولایت در آتش می‌سوزند. همکارم با شماری از باشنده های کنر صحبت کرده و از آنها پرسیده که در منطقه ایشان چه می‌گذرد.
بخش زیادی از جنگل ها در ولسوالی ناره ولایت کنر تومه آتش شدند. باشندگان ولسوالی ناره این ولایت به رادیو آزادی گفتند این آتش از 4 روز بدین سو در منطقه دولیخور این ولسوالی شعله‌ور شده بود، اما با گفته آنان این آتش به قریه های واچناو، لوی دیره و مارانودب نیز رسیده است. آنان گفتند هرچند شدت این آتش سوزی کنترل شده، اما هنوز به طور کامل مهار نشده است. عبدالرحیم سالارزای باشنده و بزرگ قومی ولسوالی ناره روز پنجشنبه 16 اسد به رادیو آزادی گفت
هنوز هم کم کم آتش سوزی ادامه دارد، اما شدت آتش سوزی کم شده است. مجاهدین حکومت و مردم همکاری می کنند و تلاش ها برای مهار کامل آتش جریان دارد. تقاضای ما این است که در آینده برای جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها تدابیر پیشگیرانه در ولسوالی ها گرفته شود. در اینجا عملا کارمندان اطفایه استخدام شوند، زیرا این دارایی و سرمایه ما است که باید به شکل سالمان به نسل‌های آینده منتقل شود.
عبدالستار ایوبی یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
جنگل‌های درای دولی، لوی دیره، باری و مانورودب در ولسوالی ناری آتش گرفته. مقدار زیاد جنگل سوخته است. قوم‌ها در منطقه و مردم محل با هم یک جا تلاش کردند تا آتش را مهار کنند. حالا آتش تحت کنترل است، اما بسیاری از جنگل‌های ما سوخته است.
هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت کنر تا زمان نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این آتش‌سوزی پاسخ ندادند، اما امین الله شهاب ولسوال ناری با برخی از رسانه‌های محلی گفته است این آتش‌سوزی که تاکنون علت آن روشن نیست 12 هکتار جنگل را سوزانده و از بین برده است. گفته نیست که حدود 3 ماه پیش نیز در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر آتش سوزی رخ داد که بخش زیادی از جنگل ها آتش گرفت. پیش از این آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیاد جنگلات آسیب رسانده و بعدن با تلاش باشندگان محل و مسئولان مهار شده است. کنر و نورستان سرسبزترین ولایت افغانستانند که با جنگلات پوشیده شده و چوب های افغانستان بیشتر از این ولایت به دست می آید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مسکو میگوید به زودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هم دیدار خواهند کرد. تا هنوز تاریخ مشخص این دیدار اعلان نشده. انتظار می‌رود عمدتاً موضوع مورد بحث در این دیدار جنگ اوکراین باشد. جاوید فیضی جزئیات بیشتر را دارد.
پس از آن که رهبر روسیه گفتگوهای مفید و سازنده با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو درباره پایان دادن به جنگ بیش از 3 ساله در اوکراین انجام داد، یک مقام بلندپایه کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده دیدار خواهند کرد. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین روز پنجشنبه 7 آگوست گفت که آمادگی‌ها برای این دیدار آغاز شده و دو طرف به صورت اصولی در برای محل برگزاری دیدار به توافق رسیدند. اوشاکوف که رسانه‌های دولتی روسیه از او نقل قول کردند گفته است که با پیشنهاد طرف آمریکایی توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دو جانبه در روزهای آینده حاصل شده است. اگر این دیدار انجام شود، نخستین نشست میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن در جون 2021 در ژنو خواهد بود. روابط میان مسکو و واشنگتن پس از آن به شدت تیره شد که روسیه در فوریه 2022 تهاجم تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد. اظهارات اوشاکوف پس از آن مطرح شد که ترامپ یک روز پیشتر گفت دیدار میان استیف ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و پوتین پیشرفت زیاد داشته و افزود که ممکن است به زودی با پوتین دیدار کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، احتمال زیاد وجود دارد که این دیدار خیلی زود انجام شود. سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته بود که روزها تمایل خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ابراز کردند و رئیس جمهور آماده است با هر دو رئیس جمهور پوتین و زلنسکی دیدار کند. یک منبع دیپلماتیک از میان مقامات اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که به نظر می‌رسد دیدار شخصی میان ترامپ و پوتین در حال شکل گیری است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN که به نقل از منابع آگاه منتشر شده است، ترامپ قصد دارد به زودی حتی در اوایل هفته آینده با پوتین دیدار کند و سپس خواهان یک نشست سه جانبه با پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. در حالی که هنوز اطلاعات درباره محل برگزاری این دیدار منتشر نشده، قرار است پوتین به تاریخ 7 آگوست با مقامات امارات متحده عربی دیدار کند. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع گزارش دادند که این کشور می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای میزبانی این نشست باشد. اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین دیدار حدوداً 3 ساعته میان استیف ویتکوف و پوتین در کرملین را بسیار مفید و سازنده توصیف کرده است. اوشاکوف که در این نشست حضور داشت گفته است علاوه بر موضوع جنگ، در این دیدار درباره چشم‌اندازهای توسعه احتمالی همکاری‌های راهبردی میان ایالات متحده و روسیه نیز گفتگو شده است.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم و در بخش تکنیک همکارم سعید قادر با من است. پاکستان اخیراً مهلت اقامت مهاجران افغان دارنده کارت‌های POR را برای 3 هفته تمدید کرد. هرچند این اقدام پاکستان با استقبال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها به همراه بود، اما افغان‌هایی که در پاکستان به سر می‌برند هنوز نگرانند. شماری از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفتند پلیس پاکستان بدون در نظر داشت تمدید مهلت کارت‌های POR هنوز هم بازداشت مهاجران افغان را ادامه می دهد. بیشتر از همکارم بشنوید.
ننم وضعیتم دغسه ده او علا سر ډیر خراب ده.
یوسف یکی از دارندگان کارت های POR در اسلام آباد پاکستان است که با گفته خودش از 45 سال به این طرف همراه با خانواده‌اش در پاکستان زندگی میکند. او روز پنجشنبه 7 آگوست به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت پاکستان برای آنها نزدیک به یک ماه مهلت تعیین کرده تا از این کشور خارج شوند، اما شکایت دارد که پلیس در هر جا چک پوینت ایجاد کرده و بازداشت های مهاجرین افغان از خانه هایشان و جاده ها به شدت ادامه دارد. یوسف می افزاید
دو همی از تیم ورکره و از خبری دیست.
اینها که یک ماه مهلت داده این یک حرف ناقص، بازداشت ها را جاری نگه داشتن همین که به دستشان بیایی بازداشتت می کنند.
حالات بسیار خراب است. هر طرف گرفتاری است. امروز هم وسایلشان در چوک استاد بود. یک موتر را از مهاجرین پر کردند. دیروز هم زنان و کودکان خردسار را بردند. از کنار خانه ما 4 زن، 3 کودک و 1 مرد را بازداشت کرده با خود بردند.
اسدالله یک پناهجوی دیگر را از دارندگان کارت پیوار نیز شکایت مشابه داشته و میگوید پلیس به مهلت داده شده اصلا اهمیتی نمیدهد.
چه با وجود دادی چه مشتا دیو میشتی دا پارا؟
با وجود که یک نامه حکومتی به مهلت 1 ماه برای ما رسیده است، اما همان بازداشت ها، همان آزار و اذیت ها و همان تکلیف ها جریان دارد. پلیس این نامه را قبول ندارد. وضعیت بسیار خراب است. در هر جا هر کسی را بازداشت کرده، از کسی 20,000، از کسی 10,000 و هر قدر که برابر شده گرفتند. این حالت جریان دارد و بازداشت ها منع نشده است.
تعقیب مناسبی ندارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هزاران مهاجر افغان با وجود خطرات جدی، آزار و اذیت و خشونت با بازگشت اجباری از پاکستان روبرو هستند. ریچارد بنت روز چهارشنبه 6 اگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با آغاز مرحله جدید اخراج پناهجویان افغان از پاکستان واکنش نشان داده و به نقل از کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده است که بازگشت های دست جمعی و عجولانه نیازهای حفاظتی را افزایش داده و خطر بی‌ثباتی را در پی دارد. بنت نوشته است که چنین اقدامات اصل عدم بازگرداندن اجباری را نقص می کند. وزارت داخله پاکستان و مهاجرین افغان دارنده کارت ثبت نام پناهجویان POR کمتر از 1 ماه مهلت داده تا به افغانستان برگردند و تاکید کرده که بعد از اول سپتامبر آنها به زور اخراج خواهند شد. کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR چهارشنبه 6 اگست در اعلامیه گفته با توجه به این که دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود. در ادامه اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هر گونه بازگشت افغان ها به افغانستان داوطلبانه محفوظ و باعزت است. گفتن است که حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان POR هستند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از 3 جون سال 2025 متوقف شد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشته یا مجبور به بازگشت شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که پاکستان اخیراً مهلت اقامت مهاجران افغان دارنده کارت‌های POR را برای 3 هفته تمدید کرد، اما نگرانی افغان‌ها هنوز پابرجا است. آرش همایون در رابطه با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که از این تصمیم حکومت پاکستان به چه تعداد مهاجران افغان متاثر خواهند شد.
برادر محترم، تا جایی که ما اینجا با مهاجرین با ده ها هزار یا با صد ها هزار یا فامیل ما به تماس هستم، همه گیره بی نهایت زیاد به تشویش انداختن، خصوصا امی گرچه ما در بین مهاجرین هستیم که بعد از سال 2021 آمدن، ولی کسانی که کارت های POR و ECC دارن نیز در ایچار اطراف ما هستن و با ما به ارتباط هستن، در هر حالت با ما ارتباط میگیرن، مشوره میگیرن و اما مشکلات خود را بیان میکنم که به گوش جهانیان برسانیم. در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های POR دارن و همچنان تقریبا در حدود 800 هزار کسانی هستند که کارت های ECC دارن. اینها همه در معرض خطر قرار دارن و یک موضوع دیگه هم است که یک تعداد افغان ها هستن که نه کارت های ECC دارن، نه POR دارن، نه ویزا دارن، از بسیار سابق 30 سال 40 سال آمدن. اونها هم یک ممکن اضافه تر از 100 هزار افغانی که موجود باشه که نه کارت ECC داره و نه هم کارت POR داره ولی در پاکستان بیشتر از 30 سال یا 40 سال زندگی کرده. آلی امی تصمیم نهایی دولت پاکستان که همه گیره میکشن، چون یا کسایی بودن که با مو با نظر به مو امکانات خود سرمایه گذاری کردن، کاروبارها دارن، خانه ها گرفتن، دکان ها دارن، موتر ها دارن، همه گی بی نهایت زیاد به تشویش هستن و میگن که اگر ما از اینجا برایم به اموال خود، این خانه های خود، بزنس های ما همش میمانه.
بله آقای علمی، ببخشید صحبت شما را قطع کردم. شما از ملکیت و خانه ها و موترها صحبت کردین. آیا 25 روز کافی است که مهاجرین افغان بتانن کاروبار خود در پاکستان جمع کنن، بزنس های خود جمع کنن؟ مسئله مکتب اطفال است، مسئله ملکیت آنها است. آیا این کافی است یا ای که به مدت بیشتر نیاز است برای کار؟
قطعا کافی نیست برادر محترم، قطعا کافی نیست. ما از این خاطر میخواستم که بیان بکنم، چون اگر حداقل یک 6 ماه برشان وقت میدادن، این مردم ها تا یک اندازه میتونستن کمی حسابای خود را جمع بکنن. دی 25 روز یا یک ماه یک چیزی دست که یک مهلت نمایشی است. اصلا این ما مهلت نمایشی میگیم و دی هیچ کس نمیتونه که مو سیستمای خود را جمع بکنن و همگی با مشکلات بسیار زیاد مواجه خواهد شد.
آقای افغان، آیا در طی مدت تا قبل از این عملکرد نهادهای بین المللی به شمول UNHCR کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برابر مهاجرین افغان قناعت بخش بوده و یا ای که اقداماتشان بسنده نبوده و چه اقدامات را میتونند به خاطر کمک به مهاجرین انجام بدن؟
ما خودم شخصا ده ها بار یا شاید اگر براتون بگم شاید 100 بار با مقامات UNHCR ملاقات کردیم، جلسه کردیم، رفتیم با خود خانم فلیپا که مشر UNHCR در پاکستان است. UNHCR بی نهایت زیاد کوشش میکنه ولی متاسفانه زورشان نمیرسه. چون من خودم از فلیپا سوال کردم که شما چی برنامه دارین، یا مثلا شما ما چی باید بکنیم؟ اونا میگن که ما کوشش نهایی خود میکنیم، ولی اون مو قانون مهاجرت سال 1951 کشور پاکستان امضا نکرده. ما به هیچ صورت برای کشور پاکستان یا دولت پاکستان یا مقامات پاکستان ما هیچ نوع فشار آورده نمیدانیم. ما کوشش های خود میکنیم و در واقع کوشش میکنن ولی متاسفانه که هیچ جایی را نمیگیره. اینمی مهلت هم که شده، اینمی یک مهلت هم که بوده، اینمی هم یکی از کوشش های UNHCR بوده دیگه. ولی متاسفانه که اگر به شکل وطنی بگویم که زوری UNHCR نمیرسه و خود شما میگه که پاکستان جز از اون کشورها نیست که امی قانون مهاجره سال 1951 امضا کرده، ما بالای دولت پاکستان هیچ نوع فشار آورده نمیتونیم.
میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد با همکارم آرش همایون صحبت میکرد. ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شما دریافت میکنیم از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی. این پیام ها در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش میشن، پس به ما پیام بفرستین و از وضعیت شهر و روستایتان به ما بگوین و از مشکلات و خبرهایی که با آن مواجه میشوین. همیشه چشم برای پیام های شما هستیم. شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی است 00427230011. اکنون هم شماره از پیام هایی را میشنویم که شما به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. ایجا مهاجر بسیار تنگ کده رایز، مردم گرفتار رایز، شو و شو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. UNHCR که در اینا کدام کار داده، UNHCR خودش خواب کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه اینمی صدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجا که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجا غور میکنن، نه اینا وجا غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجا که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتونه $1,000، $300، $200، این توی از حساب دلار اینا فیس میگیرن. ایجا به حساب کالدار در 3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتن، اوجا بیخی نیست ویزه نمیتن. اینا
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنوهای کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار میبینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب میباشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم که بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که میآیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم به تمام افغانستان، یک وجب دیگه ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمع بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام و نماز میخونیم، هر چی میخونیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
پیام شما نظر شماست.